سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فریدا سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ ترګلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو نن سار وختي د سپتمبر 14 د تورخم لار شد افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه او پوری سیمه ده د بارونکو موټر او پیاده مسافرو پر مخ پرانیستل شو تورخم په جنوب آسیا کې د تخودو گاونډیانو ترمنځ یو مهمه ترانزیتی لار ده د تورخم بندر نه ورځې وړاندې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ لنخته وروسته وتلل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان علي کوزای وایي د تورخم لار تړل کېدو سوداګرو ته تر دې د مشاو خو $2 میلیون زیان اړولی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغه ترانزیتي لار پرانیزي د ملګرو ملتونو د خلرو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي دغې ادارې پرون پنجشنبه ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سینډي مکیکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ د غسې روانه ده د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویاند وحیدالله مانی ازادي راډیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړنۍ توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري لندن پاریس او برلین وای د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پر یوې ستراتیژي موافقه کړې ده دا تګلارې تهران ته د یو نسبی مهلت په خاطر وړاندې شوې ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې لمخې چې واشنگټن پیو ارخیزه توګه په 2013 کال کې ترې ووت ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 13 یو شمېر بندیزونه لري شي خو برېټانیا فرانسې او جرمني د پنځمبه پورز د تهران د ژمنتیا د نه نشټوالی په سبب د بندیزونو د ساتلې هوکړې ته ورسېدل ایرانی چارواکو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی د مهسا امینی د مبارګ د نمړي تلین د پوره کېدو په درشل کې لږ تر لږه 3 تنه فعالان د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي ایراني چارواکو د مهسا امینی د تلین د لمنځلو په درشل کې د فعالانو او هغو خلکو نیول او ځپل پیل کړي دي چې غواړي مظاهرې پیل کړي مهسا امینی د 2022 کال د سپتمبر په 14 د تهران د ارشاد پولیسو په توقيف کې ساور کړه او د پیښې په ټول ایران کې پراخې مظاهرې وپارولې مهسا امینی د ایران د کوردستان خار د قز اوسیدونکو چې تهران ته په سفر کې د حجاب د نه رعایت لامل نیول شوی و او عراق هڅه کوي چې د سوریه په شمال ختیځ کې له هغه کب نه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپل وګړو ستنول چټک کړي ډیری دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم لاتړو ښځو او ماشومان دي بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولي پوګدو کې د افراطي وسلوالو خطر کم او بل اخره دغه تاسیسات وتړل شي روسه له هغه چې د کوردانو په مشرۍ جنګیالیو ش امریکایي ملاتړ کوي د 2019 کال په مارچ میاشت کې دایش ډله په سوریه کې ماته کړه د دې ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم شو تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې بار سره واورئ چې د تورخم دروازه چې د سهار راهیسې د هر ډول تګ راتګه پر وړاندې خلاصه ده هلته اوس مهال چې کوم خلک له دغې لارې تیر شوي او مالونه یې پېښور څړولي دي له دوی سره مو خبرې کړي دي چې وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو دا به هم را سره واورئ چې د کندز د قلعهزار لوسالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې دغه خلک له څه وخت راهیسې په دغه سیمه کې د برېښنا له نشتوالي سره مخامخ دي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو هلمند به هم وشو چې بزګرانې د خپلو حاصلاتو د خوندي ساتلو لپاره د سړو خونو غوښتنه کوي
بازار نه وړاندې کو خو بازار نه لري دا سر د ملایان ازانو پټه مې وسه در نو بجو پرې په بازار کې شي
در مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د پایل مطلب ته باور شو. دا تورخم دروازه د هر ډول تک را تک پر مخ پرانیستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د دغې دروازې د خلاصون خبرتیا خبره کړې ده او ویلي دي چې لار نن سهار په سیمه ییز وخت 8 بجې پرانیستل شو. دا تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته د دې دروازې پرانیستل هم تایید کړی دي. دا دروازه د تیر چهارشنبه په ورځ که ظاهراً د طالبانو لوري د امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې د طالب سرتیرو پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته تړل شو. په دې اړه درته راپور لرو چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په کابل کې د پاکستان سفارت د شرز ظفیر للیدنې وروسته چې 13 ورځ ناوخته ترسره شوه، نن د جمعې په سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانیستل شوه. د تورخم خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د دروازې پرانیستل تایید کړل. د تورخم دوه اوسیدونکو عظمت الله او حارس ازادي راډیو ته وویل
گیټ اوس بیخي په عادي شکل باندې ان شاء الله خلاص شوی دی. د مسافرو پر مخ باندې هم خلاص دی، خلک پاکستان ته هم لګیا دی وړي، څوک چې ناروغان چاله لري پاکستان ته روان دي، د پاکستان د اړخه هم افغانستان ته هغه سي مسافر بیرته را روان دي.
موږ ډیر زیات خوشاله شو چې د خلکو پر مخ گیټ خلاص شو، بیرته د خلکو کاروبارونه هم شروع شو. زه خپل په گیټ کې موجود یم، گیټ د مسافرو پر مخ هم خلاص دی او د لارۍ پر مخ هم خلاص دی. د تیر په شان دی د گیټ اوس.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې هم د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړی. ویلي دي چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه خپور کړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایوي مسول ضیافت خټک هم پرون ناوخته د تورخم دروازې د پرانستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل پوله سبا له 2 بجو څخه پرانستل کیږي او له خپلو کارکوونکو هیله کړې و چې په خپلو شفټونو کې دندو ته حاضر شي. د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې طالبان او پاکستان به وهڅوي چې د غستونزې ته د حل یوه لار راوباسي. د تورخم دروازه 9 ورځې وړاندې د روانې میلادي میاشتې په 6مه د غلطه د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر ریوي وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې لامل یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې شوې. دغه وسلوال نښته ظاهرا د طالبانو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. د طالبانو د حکومت د کمیساري مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیري او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د 4 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د تورخم بلې غاړې ته ویل شوي وو چې یو پاکستاني سرتیري او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول یې په دې اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. تورخم دروازه په ډیورن کرخه د خلکو د وختو را وختو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړه اړخونه اقتصادي زیان ګوري. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه او وختي مالی زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دی ویل شوي، خو افغان سوداګرو ویلي وو چې د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1 میلیون زیان رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د تورخم دروازې لا تړل کېدو وروسته یو شمیر سوداګرو شکایت کړی دی چې دوی ته څه باندې $2 میلیون زیان اوښتی دی. له دې سره جوخت به یو شمیر افغان باغ لرونکي او کروندګر وایي چې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو د نشټوالي سره مخامخ دي. دوی وایي د ستونزې د دوی ډېرې میوې او سبزیانې له منځه وړي دي. ورزو سنا کاکړه ته په دې اړه تفصیل راکړي.
د تورخم لارې له شاوخوا لسورزو بندېدو او د لسکونو $1 میلیون په ارزښت د میوو، سبزیجاتو او سوداګرۍ توکو د خرابېدو وروسته یو شمېر افغان باغ لرونکي کروندګر او سوداګر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت یو تن بزګر زاکر چې کرنیزې ځمکې او باغونه لري په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ باغدارانو ته ډېر زیانونه رسېږي. میوې او سبزي ټول هم خرابېږي. اوسني حال کې زمونږ رومیان چې دی د منځه لاړل، انګور هم د منځه لاړل، مڼې هم د منځه لاړلې، نو دا سیزونه ټول د مونږ د منځه ځي. نو مونږ هیله ده د مونږ سره د سړو خونو په همکاري وکړي، سټورونه را ته جوړ کړي چې مونږ خپل سبزي او خپل میوې پکې سټور کړو.
د باغدارانو له ډلې څخه محمود سلطانی وایي یوازې هغه نه بلکې ټول باغ لرونکي په بدخشان کې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه
په بدخشان کې د دولت او موسسو لخوا معیاري او بنسټیزې سړې خونې نه دي جوړې شوې. ډېری وختونه کله چې باغداران خپل حاصلات راټولوي په ساتلو کې ستونزې لري او په پای کې له منځه ځي.
یو شمېر سوداګر چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د تازه میوو او سبزیو په ګډون ټول مالونه خراب شوي هم ورته شکایت لري. د یمین او رفیع الله په نومونو دوو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته سړو خونو ډېر مشکلات جوړ کړل. که چېرته مونږ ته سړې خونې وځي د افغانستان د تجار دیقان او هم د نګاه د میوې نه هم د نګاه د ترکاري نه دی نه کې متضرر کېږي نه. یو میاشت بعد دوه میاشت بعد په خپله په افغانستان کښې خرڅېږي. دا زمونږ 80% مشکل زمونږ حل کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونې هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په وار وار یې دغه ستونزه له پخوانیو او اوسنیو حکومتونو سره مطرح کړې ده. د دې خونې مرستیال اختر محمد احمدی د تورخم په لاره کې وروستیو ستونزو ته په اشاره سره د کابل په بندرونو او دروازو کې د سړو خونو او معیاري او ستاندرد پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان سوداګر او مسؤلین وایي په تېرو لسو ورځو کې چې د تورخم لاره تړل شوې د دوی د میوو او سبزیجاتو د خرابېدو له امله تر $30 میلیونه زیات زیان اوښتی دی. هڅه مو وکړه چې د سړو خونو د جوړولو او د باغ لرونکو بزګرانو او سوداګرو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د ویان مستعین عمری نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 450 وړې او لویې سړې خونې شته چې په خصوصي سکتور، بزګرانو او دولتي ادارو پورې اړه لري او یو شمېر دغه سړې خونې اوسمهال غیر فعالې دي.
راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان سوداګرو شکایت کړی و چې دوی د سړو خونو د نشتوالي له کبله د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته یې سبزیانې او میوجات خوسا شوي دي. بل پلو بیا په هلمند کې بزګران هم غوښتنه کوي چې د دوی د حاصلاتو لپاره باید سړې خونې جوړ شي. ورزو هلمند ته تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې هلمندي بزګران وایي کروندې ثمر ته رسېدلي او بازارونو ته عرضه کوي، خو وایي د دې حاصلات د خلکو تر تقاضا څو برابره زیات دي چې دې چارې د دوی پر کاروبار خورا منفي اغېزې کړي او محصولات یې په پلور نه رسېږي. دا 15 کلن حبیب الرحمن دی چې د هلمند اوسېدونکي دي او د خپلو سبزیو په پالنه بوخت دي. دی وایي هر سهار چې سبزی بازار ته ویسي نو هغه ډول نه پلورل کېږي لکه څنګه چې اړتیا وي.
زما نوم حبیب الرحمن دی، دغه بزګري کوم، اوه مې سوداګرانې کړلې دي. بازار ته وړاندې کو خو بازار نه لري، دا سر د ملایان ازانو پټې مې وسو تر 9 بجو پورې په بازار کښې دي. هغه ګای هلته لمبه رسوي، خراس خو ګرمیان نیم دي، نه خرڅېږي. خو باید
متی الله هم د خپلو کرنیزو محصولاتو د پلور د بازار له پیکوالي شکایت کوي. متی الله د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسېدونکي دي او سږکال یې په خپلو مځکو د هندوانو پالیز کرلی دي.
زما نوم متی الله دی، دلته جهکان یمه، بزګر یم. موږ کرلی دي اوه بانجان، د بېنډۍ، د لوبیا، د دغه سپسره واښه ورور هندوانې دي. سږکال خو ده چې اصلي سې وچکلي ده، دې بازار هم نه لري وروره چې بس مانا موږ هندوانې یا د کوم حاصلات چې موږ دلته پر دامزو کو باندې هغه د بازار نه لري چې معنا مشته اونې کې پیدا وکي هیڅ پیدا نه لري معنا چې موږ دلته دغه هزار څه خواري په وکاجو د بازار ته ور ودونې ګټه مشته نه کوي نو وشکلې د چسلی
د هلمند د نږدې کیاسله نه خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری پوری تړلې دي او اوس مهال پر وچکالی سربیره سوړ بازار هم د دغه ولایت بزګران زیات زیانمن کړي دي. یاد کروندګر د دې ستونزو حل سړی خونی او د کرنیزو توکو لپاره کورني او بهرني مارکیټونه یادوي. بیا هم حبیب الرحمن او متی الله
بل خوښ مې دوه دولت صدا کو چې مرسته به سړی خونی جوړی کی ځکه چې په ژمي کې چې کم رومیان بنجان حتی بندیم راز از مشته یوه دوه هغه سړی خونی کې ساتل هغه خراب پیمه هغه کچره مال پر مر باندې راځل ته پر مر باندې مثال وسو 500 افغانۍ چې په واکه 500 افغانۍ راکی دلته چې خرڅ سر یې په 300 افغانۍ خرڅی او مده حکومت ګټي نه به پر حکومت باندې د بل چا احسان پروت یم به د بزګرانو ګټي
مر د دولت صدا غواړي چې مرته دا خونی جوړی کی چې موږ د خپل حاصلات چې دا ټوله مکمل پښکې وساتو درجه مې پر یو بیا موږ په ژمي کې معنا موږ د مارکیټ ته وړاندې کول ته بیا موږ ته ګټه کی
بل خو دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض هم د بزګرانو ستونزې منی خوای دی هڅې پیل کړي دي څو د بزګرانو ستونزې ورته واری کړي دا فداسیال کې د چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې تړل کې دوه هم افغان بزګران او افغان سوداګر زیات زیانمن کړي دي خو په ټوله کې د بزګرانو وړاندیز دا دی چې دوی ته سړی خونی جوړې سي ترڅو دغه هیواد پر خپل ځان بسیاسي او نورو گاونډي وادونو ته د سبزیو د انتقال موقع برابر نه سي
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو په لیبیا کې د روسي ورختونو او طوفانونو په نتیجه کې د مړو شوو شمیر تر 10000 ووخت چرواکي وایي د 10000 تر 10000 شوو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات لا هم دوام لري دلته سره په استډیو کې همدا شیبه سلیم محمد صالح له سلیم سپتا سټډي مشي کده دغه روسي ورختونو او طوفانونو په اړه تاسو لوستي جزئیات راکړي
مننه په لیبیا کې چرواکو نن جمعه ختیځ شهر درناته د ملکانو د ننوتو لو مخه ډاب کړه څو د پلټنې ډلو ته زمينه برابر سي چې تر نړیدلو ودانوي لاندې او خټو کې په لزر تری تمسو کسانو په سي د پلټنې عملیات پر مخ بوزي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور لمخې د لیبیا سري مشتې ټولنې پرونو پنځشنبه ویلي چې په درنا کې په دغو ورشتونو او طوفان کې د مړو شمیر 1300 ته ورسید ویل سوي په درنا کې 1000 نور کسان تری تمسوي او د دانیل په نوم طوفان 1300 نور کسان د لیبیا په نور برخو کې مړه کړي دي د تیرې دوشنبه پر سهار د طبي افات وروسته له هغې پیښ سو چې تر سختو ورشتونو وروسته د مدیترانې په څنګ کې د پراته شار درنا د اوبو دوه بندونه ونړیدل چې د طوفان شدت نور هم پسې زیات کړ په لیبیا کې چې په تیلو غنی دی له 2014 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکیچ روان دی یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بلې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی که څه هم دواړو حکومتونو په 2020 کال کې د اوربند موافقه لاسلیک کړې خو د دوی ترمنځ بیا هم رقابت دوام لري د لیبیا په ختیځ کې د امبولانس او عاجلو خدماتو ادارې عمومي مشر سلام الفرقانی پرون وخت ویلي درنا شر له خلکو تخلیه شوی او یوازې د ژغورنې ډلې ته ورته د داخلېدو اجازه سته دغه طبیعي آفت د سیالو حکومتونو ترمنځ یو کمسارې اتحاد ته زمینه برابره کړې حکومتي ادارو په اغیزمنو سیمو کې د مرستو لپاره مټې رانغاړلې دي پر درنا شر د ختیځ هغه حکومت واکمن دی چې پیاوړی پوځي قومندان خلیفه هفتر یې ملاتړ کوي د مرستو لومړي کاروانونه د سه شنبه ماښام طوفان ځپلو سیمو ته ورسېدل او څرنګه چې ګڼ پلونه نړېدلي د مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه ویلي چې د لیبیا په شمال ختیس کې د ورستی طوفان له کبله څه باندې 8340 کسان له خپل اصلي مينو بي ځای سوي دي د دې ترڅنګ د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي چې نن جمعه د سويس له جنیوا څخه د لیبیا بنغازي ته هغه الوتکه روانه شوه چې د مړو لپاره 15000 خلتي پکې باروي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال په روان 2023 کې ځوان نسل ته ځانګړی کړی او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ نظام د طالبانو لخوا پرځول شوی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا ورځ د دې لپاره د ډیموکراسۍ په نوم ونوموله چې د دې سازمان غړي هیوادونه ډیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. نو ځکه د سازمان په 2009 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. د ډیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده، خو په افغانستان کې د 2000 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي ارغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې ګنې ډیموکراسۍ له سرحده وتلې آزادۍ ته وایي. د سیاسي چارو شنون کې ګلالۍ مموزي چې اوس مهال د جرمني د بن ښار د ایالتي شورا غړي ده په دې اړه وایي:
ډیموکراسي دا معنا لري چې د ټولنې هغه غوښتنې په یو قانون کې راټولېږي چې بیا یله دینه یو دولت جوړیږي. دولت دا وظیفه لري چې قانون په ملک کې پیاده کړي. په تاسف سره وایم چې ډیموکراسي له نوم نه زموږ په وطن کې یو ډیره منفي تشریح کیږي.
د ټولنیزو چارو د پوهانو په نظر ډیموکراسي په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري او کومه ځانګړې نمونه یا موډل یې هم نشته، بلکې اساس او بنسټ یې د وینا او د بیان ازادي ده. همدارس د ډیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه پر دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د ډیموکراسۍ د معیارونو او بنسټونو د افغانستان تیر جمهوری نظام چې د 2000 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر ځای رامنځته شو درلودل، خو دا بیا جلا خبره ده چې فساد څومره پکې وو او ناامنی څومره وه. مګر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته د هیواد پارلمان یا مقننه قوه له منځه ولاړه. د طالبانو د قضا او حکومتولۍ پر څرنګوالي انتقادونه کیږي او پر رسنیو هم سخت محدودیتونه ولګیدل. ملګرو ملتونو سکل د ډیموکراسۍ ورځ د راتلونکي نسل د ځواکمنولو په نوم نومولې ده. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سکل به د دې ورځې د لمانځنې تمرکز د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وي چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پریکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوس مهال او پر راتلونکي کې د ډیموکراسۍ ساتونکي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
وز په سوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو لکموال شکایت کوي. د خلک وایي چې دلته د روغتیاي مرکزونه لري خو امکانات پکې نشته. ورزو لسمی تفصیل په راپور کې ورو.
د کندهار نیش د شهر شمال لورته په 145 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ د چې خلک د ژوند د لمرنوي اسانتیا او به برخې دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د نورستونزو سره سره د روغتیاي خدماتو څخه به برخې دي او د ټولي ولسوالۍ په کچه یوازې یو روغتیاي مرکز لري چې د ځایي اوسیدونکو لپاره بسننه کوي. د نیش اوسیدونکو ری محمد وایي چې ډول چې لازمه ده د یادي ولسوالۍ اوسیدونکو ته په روغتیاي برخو کې خدمات نه دی وړاندې شوی او دوی اړ دي چې کندهار شهر ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
اول دغه شزما وځي مریض دا کلینیک تور غلند دی کلینیک څه نه است جواب کړم دی څه خې چیرې څه جواب کړم د چیرې څه خې ته کنده تکلیف ما دا نه ولې شدا د پات څه ژوندې دی ورسو ډاکټرانه څه دی ورز دلی بعد هغه بیا بیرته تللی و مې شاله ته چیرې دی ورز دلته چیرې دوه ډاکټرانه غل دي نه زنه یو زنه نه ورسره دی دا چې وسه مې شاد دلته دی وای یو نه کې خوندور ځای جوړ سه ما ته دی خوندې بالا پغه کې ناس درې ورز دلی بیا بیرته تللی بازار ته هم مشکلات نه خونه دار کند لارې ګرځ سر خرابې درول سوالیا پورې د کندهار پورې لارې دا یو درمه حساب شنه کې سم سنور ګرځ مریضان په تکلیف یا وې ډیر خرابې.
د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او د طالبانو له حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دوی ته پاملرنه وکړي. د نیش اوسیدونکي محمد سلیم کوچی وایي د روغتیایي مرکزونو د کموالي له امله ډېر کله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دلته مو کلینیک راغلی دی، دغه نه دوا راوي لکه په لاس کې چې راوړي هغه چې پنځه کسه واسي بیا خلاصه شي بیا به چرګام چې زغلي چې یو موټر یا مده وایي چې یو مریض یې تر ولایت رسوي یا تر کندهار رسوي. د کلینیک خو بهتر نه یو موټر غواړي، ته ډېر سخت ضرورت څه د موټر. نو دا خلک ډېر څه چې 15000 روپۍ نه لري، هغه 15000 د موټر دی 1000 روپۍ کړي. تقریبا دا شپږ ورځې تر مخه هم دغه کلینیک ته رالم ول، دغه تندی راګه په ټاو د جله کندهار په دوه نیم ساعت کې مدالار ورسوي. کندهار په دوه نیم ساعت کندهار چې په خانه ته ورسودو کمال تکسونو چې هغه مریض دغه دی اوس په د جوړتیا پرال 15000 شلزر په دروازه موټر غواړي. هغه موږ دغه نه درلودي چې بیا موږ دوا پرانی ولې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب د نیش ولسوالۍ د خلکو روغتیایي ستونزې مني او وایي د دې ولسوالۍ لپاره 25 بستریز روغتون منظور شوی چې د خلکو ستونزې به ورسره حل شي.
د درملو د پاره باندې تاسو ته به تر معلومه ده چې د درملو د پاره مهاجزه لسیږي ان شاء الله هغه هم مشکلات حل کیږي او د روغتیایي مراکزو د پاره دا کوم ولسوالۍ چې تاسو یادوي په دغه ولسوالۍ د پاره ډی ایچ سی سی پلس منظور شوی دی چې دغه د پاره به ان شاء الله د ټولو ولسوالۍ خدمات به ډیر پښه شي، د خلکو د پاره به خدمات ښه شوی.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف له امله د سویلي افزی په ټولو لیرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیا، پوهنې او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې سوي چې له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
و موریدل چې په کندهار کې خلکو د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت درلود. بل طرف په کندوز کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. دوی د برېښنا مزي له ولسوالۍ تیریږي خو د دوی سیمه ته برق نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د برېښنا درلودل د دوی له ډېرو پخوانیو هیلو څخه شمېرل کېږي، خو تر اوسه پورې د دوی دغه هیله نه ده پوره شوې. د پاخ عمر لرونکی عبدالحکیم د قلیزال ولسوالۍ په بازار کې د خوراکي توکو دوکان لري. هغه د خپل دوکان مخ ته پر تخت ناست دی او له چایو ډکه پیاله یې په لاس کې ده. له هغه څخه مې د نوموړي ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ستونزو په اړه وپوښتل. اویا کلن عبدالحکیم راته وویل چې ستونزې خو زیاتې دي، مګر دوی برېښنا ته جدي اړتیا لري.
اول کو برق ضرورت داری به ما شوروز بکار است حال سولر داریم لکه سولر
موږ برېښنا ته جدي اړتیا لرو. څوک چې شتمن دي هغوی سولري برېښنا لري، خو د خوار او غریب وس نه رسیږي چې سولر واخلي. حکومت باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو ټول خلک له برېښنا څخه برخمن شي.
دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په وار وار د برېښنا د نشتوالي ستونزه د تیر نظام له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړې وه او هر ځل له دوی سره ژمنې کېدلې خو په عمل کې نه پیاده کېدلې. د قلیزال د اقتپي بازار یو قومي مشر 50 کلن محمد قربان ترکمن ازادۍ راډیو ته وویل
شار مشکلات ضروری از برق داره، از برق زندگی
د برېښنا نشټوالی خلک له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. موږ په وار وار د برېښنا نشټوالی ستونزې هم د پخوانی حکومت چارواکو سره او هم د اوسنی حکومت له چارواکو سره شریکی کړی دي، خو زموږ غږ څوک نه اوري.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن حکمت الله د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې قلیزال ته د برېښنا مزي وغځوي تر څو خلک د برېښنا له رڼا څخه برخمن شي.
موږ تل خپلې ستونزې تر چارواکو رسولې دي، خو څوک توجه نه کوي. د تاجکستان د وارداتي برېښنا مزي زموږ پر ولسوالۍ تیر شوي او نور ولایتونو ته برېښنا انتقال شوي، خو له بده مرغه موږ له برېښنا څخه محروم یو.
د قلیزال ولسوال رحمت شاه وقاص د خلکو شکایت مني او وایي چې د برېښنا نشتوالي ستونزه یې اړوند چارواکو ته رسولې ده او تمه لري چې ژر ورته رسیدنه وشي.
اما عمده مشکل چې دی په دې ولسوالۍ کې هغه د سړک مشکل دی او بل د کلینیک، بل د برق مشکل دی. د برق خبره تویات موږ رسولې وه، والي صاحب راته ویلي دی چې انشاءالله په روان وخت کې به د برق کارم شروع شي، وعده راکړې ده.
د کندز د حوزوي برېښنا د ریاست رئیس ملا محمد نسیم ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به قلعهزال ته د برېښنا مزي وغځول شي.
په آینده کې انشاءالله تنها د قلعهزال ولسوالۍ ته نه بلکې پاتې نور ولسوالۍ ته چې د برق شبکه نه لري لکه اقتاش، کلباد او ارچي ولسوالۍ ته د برق شبکې غځولو پلان لرو.
د قلعهزال ولسوالۍ د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري چې د یاد ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. پر دې سربیره نوموړی ولسوالۍ د بلخ له کلدار او د سمنګان له خلم ولسوالیو سره هم پوله لري.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نن سهار وختي د تورخم لار شد افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه او بری سیمه ده. د بارون کوموټر او پیاده مسافر پر مخ پرانیستل شو. تورخم په جنوب آسیا کې د تخنتو او ګاونډیو ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار ده. د تورخم بندر نه ورسی وړاندې د طالبانو پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ لنخته وروسته تلل شوی و. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د بلوا خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې داری پرون پنجشنبه په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې ویلي دي چې تقاضا په داسې وخت کې په نړۍ کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه مخ په وچېدو ده. لندن، پاریس او برلین وایي د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پیروي نوې ستراتیژي موافقه کړې ده. دا تګلاره تهران ته د یو نسبي مهلت په خاطر وړاندې شوې ده. د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې له مخې چې واشنګټن په ورخیزه توګه په 2013 کال کې ترې ووت، ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 13 یو شمېر بندیزونه لرې کړي. او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغې کمپ نه چې په لسګونه زره کسان پکې دی ردی د خپل وګړو وستل چټک کړي. دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا ملاتړې ښځې او ماشومان دي. د بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطیت او وسلوالو خطر کم کړي.
آزادی ملمه.
سلامونه، اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموش ملمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلي، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلي. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چون ما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرئ ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپل مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسې هم دغسې تجربې لرئ او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووهه، تا ووهل، ما ووهله، بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسې له غزني ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسې یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ همه ماشومتوب کې چې غزني کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباسې چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
وسته په هانتون راته وس په هانتون تاسو چې بیولوژي مخښه ولا سیمالي میږي چې لا پایله مهم ساينس خوښو
او بیولوژي د څه شی و چې غاول ودل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم او ساتو نو ما ته ډیر جذاب کارسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو پیادی او یا یو کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدی جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښي کې غو ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کې دوی چې د تسل لیزر را منځته سو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه او جالبه په دی و چې آلته خود جګړې ماحول ټوپک او چاړو او وهل ټکولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه یي ټوپک هم نه یي چم نه یي او په سوله ایز ډول یو سطح غواړي پرې کې دی یو خیر د کار د پاره مثلا شیشه غواړي پرې کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وراو تبر د پلاس کې پلیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخومات ډیر جذاب وو زه سم ستولاړه خوانځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومیدو که ژوندۍ خدای دې عمر ورکړي مړی خدای دې وبکي ډیر ښه انسان و ماته ما پوښتنه نو که چې استاد همیشه به ماته وخت راکړ چې زه پوښتنه وکړم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسوار نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډیر پوښتنه کوله به ماته ویل چې چلی ځکه چې د پیدز له مدرسې راغلی به ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله ما ساينس پانځي لوستې ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپل انتخاب هم ساينس وکړ څه هم دوستانو ډیرو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پوهنځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو دا کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به شپاړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور واغې ماته وویل چې
دغه شی چې تلورې په افغانستان کې په که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خوړل شوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا هم هماغسې په امید خوړل شوې وه، او دغسې یو حالت راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دغه تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه هم متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسې د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویوایست؟
والا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښته ډېري، خو دوه کسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تېر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ ارامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همېشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر صاحب نجیب وخت کې هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلي ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و، هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک دی، داسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای سي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بېخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان ځارول، ما به تر اخره وځورئ. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسوه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر صاحب استاد براتو تدریس بیره کول درس بیره کول خو موږ نه پیدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پیدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکاري، دا خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې دلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې انداز کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. په درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته راغلم. نو له هغو راهیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
اخو وایست. غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان د کلتور لري، پارټي کول یو ځان د کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې نه بجې درځم که په نه بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا نه بجې نفر تاته منتظر وي، ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي، ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تعینه چې ته څونه په دې خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه لس زره غواړم، هغه به چې نه پنځه زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي، بیا به غواړي چې نه اته نیم زره، دغه سم چنې به ورسره وایي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي، اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاش کوو، علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي کس مقابل آزادي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتا مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه و، تاسې کتاب تالیف کو، په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام مغزو ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یو روپۍ معاش نه اخلم خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
هو آنلاین، متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زه ورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوس خوانه لیکنې کوله، سرګرمي وراته پیوشي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهاند حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې
د یو نوی راغلی ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دفتن به یو څه پیسې وګټي خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوئ، بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چېرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.